په کندوز کې پولیسکونو برمتله وسله والو خلاص شوي دي. په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو یو له امله بې ځایه شویو ته د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې او په هلمند کې په تیرو 4 ساعتونو کې د جګړو شدت کم شوی. احمد شیبر یم د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نړیوال خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي. ملالی جانې د سر خبرونه څه دي؟
مننه شیبر صاحب. د نور مهم خبرونو تر څنګ به واورو چې سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړی چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي. همداراز به واورو چې د یورو اسیان اقتصادي ائتلاف غړي هیوادونه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې سره ویني.
مننه. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، کورني خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره د ویزو د ستونزې د حل په اړه د دواړو لورو ترمنځ ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت یوې سرچینه وایي چې ولسمشر د یو حکم له مخې د دغه شرکت 5 لوړ پوړي کارکوونکي له دندو لرې کړي او د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کې په بې غورۍ تورن کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره د ویزو د ستونزو د حل په اړه د دواړو لورو ترمنځ ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي. د دغه وزارت وایي چې کیب مستغنی نن ازادي رادیو ته وویل چې په اسلام آباد کې افغان سفیر د دې ستونزې د حل لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې دي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په جدیت سره د دې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې کوي. هڅو ته په کتو هیله لرو چې دا ستونزه په خپل وخت حل شي.
نږدې 2 اونۍ وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي و چې د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف هیڅ افغان حق نه لري چې له ویزې پرته د تورخم له لارې تګ راتګ وکړي. پاکستانی ورځپاڼو بیا ویلي چې له تورخم پرته د ډیورن کرښې په او نورو سیمو کې هم په مسافرو ورته محدودیت وضع شوی. د افغانستان د برېښنا شرکت یو سرچینه وایي چې ولسمشر د یو حکم له مخې د دغه شرکت 5 لوړ پوړي کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په لرې شویو کسانو کې د برېښنا شرکت تجارتي رئیس میرویس عالمی، عملیاتي رئیس انجینر شکیب احمد نثار، اداري او مالی رئیس احمد شاه ساحل، د پی او ایم رئیس وحید الله پپلزای او د کابل برېښنا رئیس نسیم گنجای شامل دي. تر اوسه ولسمشر محمد اشرف خانی له لوري د دغو کسانو له دندو د لرې کېدو علت نه دی روښانه شوی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کې په بې غورۍ تورن کړ. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده نن ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو پرته به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات افغانانو ته د منلو وړ نه وي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر تېره ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې اړوندو ارګانو ته دنده ورکړې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د راتګ انتخاباتي امنیتي پلان نهایي کړي. په همدې حال کې د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتو ته هر اړخیز هڅې پیل کړي او هڅه کیږي چې په خپل وخت یعنی د روان کال د میزان په 4:20 تر سره شي. او د افغان ولسمشر میرمن له ټولو ځوانانو په ځانګړي توګه له افغان جنو غواړي چې د خپل خیر راتلونکو لپاره تعلیم وکړي. رولا غنی د سرګندونې نن د مورا په نوم د یو خونیز او تحصیلي کمپلیکس د پرانستنې په غونډه کې وکړي او له کورنۍ یې وغوښتل چې خپل لوڼې خونځای ته ولیږي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړی چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي او غوښتنې کړې چې تهران باید د ګاونډیو په مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پرون ویلي چې که ایران په عراق کې ثبات غواړي باید په دغه ځای کې لاسوهنه بند کړي او له دغه ځای ووزي. د ویل په عراق کې بغاوت ته د خلکو لمسون او د خلکو ویشل کېدل په دغه هیواد کې د ایران پالیسي ده. د ویل ایران باید د ګاونډیو ترمنځ شو اړیکو ته احترام وکړي، خپل کورنیو مسایلو ته پام وکړي او په سیمه کې د نور هیوادونو په چارو کار ونه لري. دا خبرې وروسته له هغه کړي چې زرګونه عراقي شیا ملیشه جنگیالي سرتیری او پولیس د ایران په ملاتړ هڅې کوي چې د فلوجه شار کنټرول له داعش څخه بیرته ونیسي. د راپورونو له مخې په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ادلب ښار کې نن سهار په هوایي حملو کې لږ تر لږه درویشت کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی نن ویل ګمان کېږي چې دا بمباري به روسي الوتکو کړې وي. دا ټولنه وایي چې پر دې ښار لږ تر لږه اووه ځلې بمباري وسوې او څو سیمې چې په یوه کې د سوریه ملي روغتون هم موقعیت لري په نقشه سوی دی. ملکي دفاع ټولنې چې د ژغورنې عملیات ترسره کوي ویلي په دې بمباریو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان دي. د یورو آسیان اقتصادي ائتلاف غړي هیوادونه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې سره ویني. د راپورونو له مخې د ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان او روسیې ولسمشران له چین سره پر نورو همکاریو غور کوي. په ځانګړې توګه د ورېښمو د پیکینګ د اقتصادي لارې پر پروژه او له اروپایي اتحادیې سره پر اړیکو غور کوي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف او د روسي سیال ولادیمیر پوتین د دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو تر پیل مخکې سره وکتل. EES په استانه کې په رسمي توګه د مې په 9 نیټه وروسته له هغه افتتاح سو چې د روسیې، قزاقستان او بیلاروس مشرانو د بنسټ موافقه لاسلیک کړه. ارمنستان او قرغیزستان وروسته دغه ډلې ته شامل سول. د اوکراین پوځي پیلوټې نادیا ساوچینکو چې شاوخوا 2 کاله یې د روسیې په قید کې تیر کړي تیره اونۍ له زندانه خوش سوه او اوس د دغه هیواد د پارلمان د وکیلې په توګه سوګند واخیست. ساوچینکو په 2014 کال کې هغه وخت وټاکل سوه چې په زندان کې وه. دې نن په کیف کې پارلمان ته وویل چې د دې لومړیتوب به په روسي زندانونو کې د نورو اوکراینیانو راخوشي کول وي. ساوچینکو تیره اونۍ اوکراین ته ورسېده او د اتلې په توګه یې هرکلی وسو. دا مجرمه پیژندل سوې وه او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د بندیانو د تبادلې پر مهال وبخښل سوه. ساوچینکو د اوکراین په جنوب کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو لخوا په 2014 کال کې هغه وخت ونیول سوه چې په اوکراین کې په یوه پوځي واحد کې رضاکارانه کار کاوه. او د ایران پارلمان د یو بل کال لپاره یو ځل بیا د دغه پارلمان رئیس وټاکه. د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې علي لاریجانی 2 او 2 مثبتې رایې وړي او د رایو په ورځ 2 او 6 وکیلانه حاضر وو. په پارلمان کې 2 چوکۍ دي. څارونکي وایي د 50 کلن لاریجانی بیا ټاکل کېدل په نوي پارلمان کې د منځلارو محافظه کارانو بریا شي. دا و د دې سات مهم خبرونه له مرزی احمد زید څخه د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې په کابل کې نن د کرکټ د پراختیا ټیم دوهمه یو ورځنۍ سیالي پیل شوه. د کرکټ بورډ مرسیال عزیز الله فضلی وایي چې د کرکټ پر
ل تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړو. سپورتي خبرونه به وروسته په خبرونه کې تاسو ته وړاندې کړو. د افغانستان د هوا د حال په برخه کې تخنیکی ستونزې رامنځته شوې ده. د دې خبرونه په دوام باندې به نور مطالب تاسو ته معرفي کړو. د دې خبرونه په دوام به واوري. د خبرمنې په دوام کندوز ته ځو او له هغه ځایه د لسګونو برمته شویو حال درکوو چې یو شمېر یې خوشي شوي دي. د جګړو او ناامنیو له امله مو بې ځایه شوي راشغولي.
زموږ غم دې وخوري چې یو سرپناه راکړي، یو مځکو یو ځای راکړي. د جنګو سره خولي چې د دې خوم چکر راباندې کېږي، د ها خوم چکر راباندې کېږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې بې ځایه شویو ته اندېښنه څرګنده کړې. د هلمند والی په دغه ولایت کې د تازه جګړو حال راکوي.
پتیرو دوا بیا ساتو کې یو سلو اتلس مخالفین وجل شوی، دریا بیا زخمیان دي او یو لس هم ژوندینی ول شوی دي.
په خبرونه کې مولا جګړو لري هم بیا یو کابل ته ورزو او هلته مو د شزو له هڅو خبرو.
کلچې پخم او بولانی کوم تنار کې هم دغه مخ ایوانان تور کوم.
دا به هم واوري چې په فرانسې کې د ډوډۍ اونې ده.
د موچ ډوډۍ ملا یو اختر
د ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري د کندز کابل للوی لارې سهار وختي پولیسکونو کسان وسلوالو له موټرو شکته کړی دي یو شمیرې وژلي او یو شمیرې راخوشي شوی دي له کندز د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان په ټلیفون را سره دي آریان صاحب ستاسو تازه معلومات څه دي څو تنه خوشي شوی
سلام تاسو شبر صاحب د ازادي راډیو اوریدونکو ته د کندز د امنیت امر محمد معصوم هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار یو څلور پنځه کتنه د موټر سپرلی چې له کابل څخه کندز په لور روان وو د علي آباد ولسوالۍ د شنې ته په سیمه کې طالبانو دا کسان له موټر څخه کښته کړي دي او د چاردرې ولسوالۍ په لور له ځانونو سره بولي دي دوی ویل چې د دغو سپرلیو د راخوشي کولو په هدف دولتي ځواکونو عملیات پیل کړی وو چې په ترڅ کې یو څلور شپېته تنه دغه سپرلۍ د وسلوالو طالبانو څخه سالم وو یعنی بدون کوم دوی ته کوم زیان نه در رسېدلی دی راخوشي کړي دي او نوموړي وویل چې اوس هم په حدود د اتلس یا اوولس کسان لا هم د وسلوالو طالبانو په اثارت کې دي او نوموړي ویل چې دیارلس تنه له دغه سپرلۍ څخه دیارلس تنه وسلوالو طالبانو وژلي دي همدارنګه له سیمې څخه ځای اوسېدونکي بیا وایي چې له دغه سپرلیو ډلو څخه اتلس تنه وسلوالو طالبانو وژلي دي چې د پنځه تنو مړي اته د چاربرې ولسوالۍ رود ته غورځولي دي خو د کندز د امنیت امر بیا وایي د لا هم د دولتي ځواکونو عملیات د چاربرې ولسوالۍ د رود په غاړه کې همدارنګه د عمرخیلو په سیمو کې جریان لري څو دا فاتې کسان هم د طالبانو له منګولو څخه وژغوري
آریان صاحب تاسو ویل چې یو څلور شپېته کسان خوشي شوي دي دغه خوشي شوي کسان څوک دي او کوم کسان چې وژل شوي دي دا څوک دي
د چارواکو په خبره چې دا کسان ټول ملکی کسان دي او دوی وایي چې په دې کې کوم دولتي چارواکه یا د دولتي ارګانونو کسان پکې نشته دي خو داسې ګونګسي دي چې په دې موټرونو کې یو شمیر دولتي سرتیري وو چې دوی د رخصتي په مخه د خپل کورونو ته تلل یعنې کندز سهار بدخشان ته اما چارواکي دا خبره ردوي دوی وایي دغه وژل شوي کسان هم ملکي دي او دغه کسان چې طالبانو بولي وو دا ټول ملکیان دي خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې
پخوا خو په کندز کې امنیتي چارواکو دا ویل چې د چاردرې ولسوالۍ ډېرې سیمې دوی تصفیه کړې دي نو دغه کسان کومو سیمو ته د چاردرې بیولې دي دا کوم کسان چې دوی له ځان سره ژوندې بیولې دي او تاسو اشاره ورته وکړه چې شاوخوا ولس اتلس کسان دي
شیباسته په اوس مهال د کندز د ولایتي شورا د غړو په وینا د چاردرې ولسوالۍ د وسیدونکو د خبرو پر اساس اوس مهال د چاردرې ولسوالۍ یوازې مرکز د دولتي ځواکونو په کنټرول کې ده نور فاتح اتیا سلنه سیمه ټوله د وسلوالو کې ده او یعنی ویل شي چې پراخه سیمه اوس هم د طالبانو او د سیمه اوسېدونکو غواړي باید ډېر ژر تصفیه عملیات پیل شي څو دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي
او دا کوم کسان چې امنیتي چارواکو په وینا باندې راخوشي شوي دي شاوخوا یو څلور شپېته کسان دا د جګړې په ترڅ کې راخوشي شوي دي او کنه کومه جګړه او نشته نه درامنځته شوې
عملیات دوی پیل کړي خو دا چې دزې خال خال دزې سوي راخوشي شوي دي خو دا د سیمه اوسېدونکو وایي چې دا خپله طالبان خوشي کړي دي پرته له جګړې او کوم مقاومت څخه
اجمل آریان مننه د کندز د پیښې په اړه مو واوریدل چې د کندز کابل پلوې لار باندې سهار وختي شاوخوا یو څلور پنځه اتیا مسافر طالبانو له موټرو کته کړی دي یو څلور شپېته کسان خوشي شوي دي ول ساتلس کسان وسم له طالبانو سره دي او ویل کېږي چې شاوخوا دیارلس تنه له دغو مسافرو څخه د طالبانو له لوري وشل شوي دي جګړو او نامنیو په افغانستان کې د بې ځایه شویو کسانو شمیر په تیرو دریو کلونو کې دوه برابره زیات کړی دی د جګړو له امله یو شمیر بې ځایه شوي کورنۍ وای دوی له هم د افغان حکومت او نړیوالو مرستو ته سخت اړتیا لري د غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې له امله د بې ځایه شوي او د شمیر په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي قسیم سولمل له کابل راپور لري
یو شمیر هغه کورونی چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د نامنې له وجې بې ځای سوي وایي چې افغان دولت او نړیوالې مرستندوی موسسې د دوی د ژوند شوالې ته پام نه کوي. په کابل کې قمبر هغه سیمه ده چې د هلمند له جګړو تښتیدلې سلګونه کسان پکې په ناوړه وضعیت کې اوسېږي. کشمشه چې د یوې کورنۍ مور ده، د سې شنبې په ورځ د خپلو غوښتنو او اړتیاوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ غم دې وخوري چې یو سرپناه راکړي، یو مځکو یو ځای راکړي، د جنګو سره اخلي چې د دې خوم ټکان راباندې کېږي، د هغه خوم ټکان راباندې کېږي، څه ور دی راباندې؟ نو موږ پر کومه ولاړ شو؟
د جبګل په نوم د همدې کورنۍ یو ماشوم هم وایي کله چې ویني نور ماشومان ښوونځي ته ځي نو ډېر د کمښت احساس کوي. د افغان نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیرو درو کلونو په مقایسه د کورنۍ بې ځای سوو کسانو شمیر له 15 لکه څخه 1.2 میلیون ته لوړ سوی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د بې ځای سوو د شمیر د زیاتېدو اصلي لامل د جګړو زیاتېدل دي. د افغان نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤلې چمپا پټیل د سېشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه نه دي توانېدلې چې د بې ځای سوو لپاره ملي پالیسي چې په 2014 میلادي کال کې جوړه شوې وه عملي کړي.
So the greatest is the lack of awareness of the policy.
لومبه برخه د پوهاوی نشټون دی. خلک باید د دې پالیسۍ په اړه پوه شي ترڅو مختلار شي. دوهم په تخنیکی برخو کې د خلاو موجودیت دی. ورسره برخه د نړیوالو خلتیا ده.
هلمند، ننګرهار، کندوز او بغلان هغه ولایتونه دي چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې زیات شمیر کسان ورڅخه بې ځای سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وای د بودیجې او ظرفیت د نشټوالي له وجې ونسو کړای د کورونې بې ځای سوو کسانو په اړه ملي پالیسي په سماتوګه تطبیق کړي، خو په ورته وخت کې په دې برخه کې د نړیوالو مسولیتونو ته اشاره کوي.
ملي او نړیوالې ادارې ځانته مسولیتونه لري، مشخص دندې لري، خو د دوی هغه مسولیتونه په سماتوګه نه دي ترسره شوي. حتی ځینې ادارې، ځینې وزارتونه په دې نه پوهیږي چې موږ د بې ځای شوو په اړه څه مسولیت لرو د دغې پالیسۍ پر اساس باندې.
د افغان نړیوال سازمان له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د بې ځای سوو لپاره د ملي پالیسي عملي کېدو ته لومړیتوب او بودیجه ورته ځانګړې کړي. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې دا کار باید ژر تر ژره وسي، کنه نو افغانستان به د بې ځای سوو کسانو لاړخه له یوه ناورین سره مخامخ سي.
هلمند د افغانستان له غو ولایتونو څخه یو ولایت چې په تیرو دریو کلونو کې ډیر کسان د جګړو او نشټو له امله په دې ولایت کې بې ځای شوي دي. په یو خبرتیا پسې هلمند ته ورځو او د هلمند د تازه جګړو حال درکو. البته تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او په افغانستان کې د بې ځای شوي په اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره او د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0992 203 1540 او بل شمیره ده 0928 225.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند والی وای لشکرګاه سقوط نه کوي. حیات الله حیات چې په خبري ناسته کې معلومات ورکول وویل د مرکز او کندهار څخه کومندو ځواکونه را رسیدلی او د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي چې په تیرو دریو ورځو کې د افغان ځواکونو له ولکې وتلی دي. له لشکرګاه سره د نږدې ولسوالیو پر امنیتي کمربند د تیرو ورځو په نسبت نن سبا نن ورځ او په تیره شپه کې ډزې کمی اورېدل کیږي. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی راپور لري.
تیره شپه تر نور یو څه آرامه وه، ډزې لرې وې او د ښار څخه د ډي سي توپ د مرمیو ژغونه نه اورېدل کېدل. یوازې په دوو ولسوالیو کې د نشتو راپورونه ورکول شوي دي. ویل کېږي د نادلی په ناکل آباد او د ګریش په میرمنداب کې یو شمیر وسلوالو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي او تلفات نه لري، خو لا هم د لشکرګاه ښار پر جادو او واټونو د پخوا په نسبت د خلکو بیروبار کم دی او په هر څو دکو کې د عادي موټرونو تر څنګ د امنیتي ځواکونو هم وی ټانګ او د پولیسو رینجر تر سترګو کیږي. د نادلی او مرجی ولسوالیو د جنگی او تازه نامنسی او سیمو څخه په موټرونو کې بار کړي لیدل کیږي چې لشکرګاه ته نږدې د بولان په سیمه کې او په ښار کې دننه سرونه پنا کوي. د نادلی د ناکل آباد یو اوسیدونکی وایي په کلي کې د هوانونو او درنو مرمیو د لګېدو له امله ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله وشوه. دی چې د جنگ له ویرې لشکرګاه ته راغلی دی، د حکومت څخه غواړي د خوراکي توکو امنیت او کور مرسته ورسره وکي
نو میلادون ده پنری منده چې په شاول چې جنگو کومک نه وراله پلی شیدان سره وته شاتره دا کلاوه کې خط فلوی دی پر چې وسه می پر میرا ول ټپیان پراته دي شایې دي غوشه نسته ورونو مګر غوشه را ماجد می روان دی کومک زره مل دی کنه شیشه ورکی نی ورکی دی میډاپ مخ باندې فقط یو آل جوړو او کې شی ورته رسید چې راوتلې دي پر ماته ولاړو ما په دوغه ورکی ټکر مور کې مل وېزلو دی ماته ولاړ یا دې منتکا وساتی یا دې ورپرې دی ورور اته کې مور وزلو کې پرښول څو کې راوړل غشت مور لیکم خرج وږي وره وبس مرمه لګیدل دا اصلي کبل شازای وګړي هغه مو ولي لګي دمو لګي
سره لدی چې بردونه کم سوي دي خلا هم خلق ډاډه نه دي د هلمند ولی حیات الله حیات هغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د لشکرګا شهر یا ولسوالۍ د احتمالي سکوت لوري کورونه پرېږدي شاغری حیات په خبري ناسته کې ول اضافي سرتیر رسیدلی دي پر وسلوالو بردونه ته زور ورکړي او د امنیتي کمربند په ابتداد کې د وسلوالو جنگیدون کې ډلې په شاتم بولی دي کچوم طالبانو په دې اړه څنډې ویل خو والی په تیرو دوه بیا ساتونه کې د لشکرګاو مرکزی ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو د بردونو پر محل د یو سلو اتلو سو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ
د غزانګړي عملیات د ګریشکو ولسوالۍ د چارکوچې او دربار په سیمه کې سرته رسیدلې دي چې دغه درې دیرش وزل شوې دي او اته زخمیان او یولس د من امنیتي ځواکونو د مخالفین ځان سره وړي دا د مولا جانان چې په غمی مشهور و د هغه پورې مربوط کسان دي یعنی په مجموع کې کومګورو په تیرو دوه بیا ساتو کې یو سلو اتلس مخالفین وزل شوې درې بیا زخمیان دي او یولس هم ژوندین ول شوی دی
حیات الله حیات د کی کو نه ول خو دا یو منل چې افغان ځواکونو ته په جنو مواردو کې د وظیفوی غفلت لمخې تلفات اوشت دي او د غچا سر به هم حساب وکړي چې په دې برخه کې نه غېډه کړی ده د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په خپل پرونی خبره ټینګار وکړ او د حالت د پوره کابو کولو لپاره د مرکزی حکومت څخه د مرستې او اضافي سرتیر غوښتنه وکړه اتل وویل د تیرو دوو ورځو په سختو نشته کې افغان ځواکونه درانه تلفات لري د خلکو شتمنیو او کشتونو ته زیان رسیدلی دی او په یو شمېر روغتونونو کې د ټپیانو د درملنې لپاره ځای نشته
په بعضو ساحاتو کې نه یوازې دا چې موږ دغه فړه پر بعضی مخالفینو باندې ورچو بلکې موږ بعضی غیر مسلکی نظامیان هم داسې سچ په پټو سترګو باندې انداخت کوي د خلکو په کورونو کې توغندې لګیدلې دي د خلکو کورونه ویجاړ شوی دی او د دې ترڅنګ د خلکو مشتمنی او د دې هغه څه چې د دې د اولادونو لپاره ډوډۍ د دې درمنس وزیدلې دي د دې کشتونو شپه لاس ورغلې دي هغه وزیدلې دي موږ مرکزی حکومت باندې بیا هم فشار اچو او د خپل ولسونو په نمائندګۍ باندې دا غوښتنه کو چې موږ د ولس دغه ستونزه او مشکلات ته توجه وکړي چې بعضی ملي سرتیر مزخمیان دي او موږ په هغه سیمو کې چالت مشکلات حل ترشته هم کافي قوتونه نه لرو
کچوم هلمند په تیرو څو کلونو کې ناامن ولایت پاته سوی دی خو په تیرو و میاشت کې وسلوال ورسره ترغه چې مساکله او نوزاد ولسوالي په بشپړ ډول تر خپل ولکلاند راوستل مرکزی ولسوالي ته مخه کړ چې لدی جمله د نادالی ګریشک او مرجی ولسوالي ډیر سیمونه ولې د لشکرګا تر څلورمی او زیپورې ځانونه ورسول او د هغه ځای پر لشکرګا او نږدې سیمو خپل بردون ته زور ورکړ د لشکرګا اوسیدونکو چې په بیلابیل وختونو کې ځینې شی او ډیر بده ورځې لري دي په داسې حال کې د لوی شهر د سکوت په ویره کې دي چې امنیتي کمربند ورس تر بلې شهر ته نږدې کیږي او اکثره شپې د لوی توپونو لډزو د شهر د اوسیدونکو ژوند نارامه وي
لهلمند مودا صدې رادیو د خبريال راپور اوریده یو شمیر اوریدونکو په ټلیفون را سره دی بلې مهرباني وکړئ د صدې رادیو یو ساعت خبري مجله ده بلې تاسو په لاین کې یاست
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
کوم خیم د زابل ولایت څخه سره په تماس کې يم تاسو د موضوع په حق له دومره ویلای شئ چې د افغانستان خلک ټول دې د سوي دي ټول دې په تکلیف دي زموږ له دولتي چارواکو څخه غاهې له هر سړی د خپل ځان ورقیاس کې چې دا فرض روزه دا سور المر چې دا وقفتونه وڅو او کړي بار دې دې پر ځان باندې ورقیاس کې دې په خپل وسرو کو لرانو ته ناس دي د خلکو په هیڅ غم کې نه دي باید مو دې جګړې ته د پای ته کړی د سیاسي ډول ورته کړی دي له دې د خدان خلاص کې واجب په خپل طبيعت کې ملي اعلان یې وایم نن دوه نمبر کو نن دوه نمبر کو کله نور ته نیولې دي اثبات او حقیقت نشته د داخل بو غم دی خو باید د داخل بو غم سره یې
مننه تو خیسب بله مننه مننه ستاسو نظر مو واخیز بل اوریدون که هم پلان کړي بله مهرباني وکړئ دا سجر رادیو ساته خبري مجله بله تاسو پلان کیست تاسو په لاین کې است؟ بله، تاسو نظر سموانه وریدل شو. بل اوریدون کې په لاین کې دی، دغه نظر به هم راوخلو. موضوع مو دا ده چې بې ځای شوی خلک په افغانستان کې زیات شوی دي، څنګه یې مخه نیولای شو او باید څه وشي؟ لطفا که له موضوع بهر نشي بهتر به وي. بله، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
بله، سلام علیکم.
علیکم السلام.
محمد ولی کلام یارم د علم ولا خبرې کوم.
مهرباني قلم یار.
ودنا مخترم دا د حکومت څخه دا په دغه وخت کې مرضی او سوالی کې په نړیوالو سوالی کې عملیات پیل کړی دي. دا وخت د خیر دومدو وخت دی، تقریبا تشره زیات دومدونه وسم د مرضی په سوالی کې سوځیدل دي. خلک د ځانونو ځانونه وخت دي او د ګورګین د حکومت دا د شسو د عملیات باندې او د خیر د خپل دومدو د خپل حاصل په ښه بیا او رب نه واخلي. خیر دومدو د نشو تل چې ووځي هم بس یا سیاسي تکان کې دا ټوپونه غوځي په دا مشکل د حکومت دا وختونه ده چې دا څو موده دغه د عملیات باندې خیر خپل دومدو سره واخلي.
خلمیر صاحب، موږ د راپور لرو چې طالبان په هلمند کې د حاصلات او شر اخلي او د همدې خاطر امنیتي ځواکونه په جګړه بوخت. بله، دا قلم یار ټلیفون قطع شو. بله، بل اوریدون کایم پلان کرا سره دی. مهرباني وکي. آزادی رادیو ده.
السلام علیکم. شکر تاسو جوړ په خیر.
مننه، سلامت. مهرباني.
بل اخیروار صدر کوم دا چې ولې د نیوړار نه.
مهرباني.
شکر ته دلته په نیوړار پاتې مثال ته وسم د سوال اوبې خلک وایي دولت یې جنس سره وسل خپل پر کډوال کې یو څو پاتې مثال کې پاتې نه دي. ډیر وخت ورځ ډیر وخت ساتل شوی مثال.
بله، مننه. تاسو نظر مهم وخت د ازادي رادیو یو ساته خبری مجله د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سونه هم لولو. خو اوس به نورستان ته مخه کړو. د نورستان او لغمان ترمنځ لوی لار تړل شوې ده، البته کله خلاص بیا او کله تړلې وي. ځینې امنیتي چارواکي تور پوری کوي چې یو شمېر دولتي چارواکي او جنگ سالاران په دې موضوع کې لاس لري. لسیمې روحله انوري راپور لري.
د لویدیز نورستان درې ولسوالیو ته د لغمان په ولایت کې سرک غځېدلې چې په دې وروستیو کې د یاد سرک په اوږدو کې وسلوال پیدا شوي. څوک حکومت سره د پلوۍ په تور زوروي او چاته نورې بهانې ګوري. چې د خلکو په وینا په تیرو څو میاشتو کې دغو وسلوالو په لسګونو کسان لوټلي، یو شمېر یې وژلي او څه یې هم برمته کړي دي. خلک وایي په لاره کې ناستو وسلوالو سره د یو تعداد قومي مشرانو او دولتي چارواکو لاسته. قومي مشر عبدالرقیب وای هر ورځ په لار کې د وسلوالو لاسه د بوګنونکو پیښو شاهدان وي.
کومه لار چې فعلاً لپاره د نورستان د درې ولسوالیو نن شروع تر ولایت لغمان په کوم حالات هلته شروع ده. دا لار کې ډیر حالات خراب ده، کشت خون ده. موږ خواهی د حکومت نه ده چې دا لار باید امنیت کی.
د غربي نورستان اوسیدونکو وای د امنیت نشتوالي په وجه دې ته اړ شوي چې یو قومي شورا جوړ کړي. څو په لار کې ناستو وسلوالو او د هغوی ملاتړ کوونکو سره خبرې وکړي.
نو کله چې دا قومونه صادقانه سره یو ځای شي، انشاءالله تعالی چې هر نوع مشکل به د منطقي حالېږي.
زما نوم غلام سخی دی. مونږ کوشش کوو چې داسې د حل لار لغمان یوازې نه ده، زموږ په نظر او نن نورستان یوازې ده. دلته چې کوم په دې لارو کې اساسي مشکلاتونه چې څوک ایجاد دي، دغه خلکو خوا ته ورتګ او سر خبرې کول د ایجاد د مشکلاتو ولې کیږي، دا اساسي مشکلاتونه دي. موږ هغه سر باید خبر وکړو او د مشکلات د حل لپاره هغه سر مفاهمه وکړو.
په سیمه کې د ملي اردو د 201 سیلاب کلی اردو یو تن مسول ډګرمن جاوید که څه هم چې د امنیت ګډوډونکو تر شا د ولاړو کسانو نمونه نه اخلي، خو وایي چې په ګډوډیو او نامنیو کې یو شمېر چارواکي او دولتي مسولین لاس لري.
زمونږ امنیتي هغه کوم ځواکونه سدي په مسیر د لارې کې اردو ملي یا پولیس یا امنیتي ملي په دغه مسیر کې سجای پجای دي. هغه تر ډیره د پوره دغه لارې ته وضعیت برابر کړی ده، نور هم برابرې. خو بدبختانه مشکل د لغمان په خود مرکز کې ده. تقریبا د مرکز په 2 کیلومتر کې هغه مونږه بعضی جهادي مشران دي، بعضی قومي مشران دي، بعضی هغه سپینګری دي، بعضی هغه مافیا کړی دي چې دوی نه غواړي دغه مسیر د لارې امنیت کې دی. سي په دې امنیت کې دی هغه یو څه خپل نقصان وي چې دوی هیڅ کله خپل نقصان نه غواړي.
ل تیرې سمودې را په دې خوا غربي نورستان ته په غزیدل لار کې امنیتی ستونزې پیدا شوي، خو تر اوسه دولتي ځواکونه په دې نه دی بریالي شوي چې ل یادې لارې ټول خندونه لری کړي.
وسم ازادي راډیو ته د افغان بیسیم شرکت لارې ستاسو څوره رسیدلې سمې سن عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي طالبان باید د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د هلمند له نادالي ولسوالي څخه عبدالعزیز مسافر لیکي له شرګاته له نږدې سیمو مخالفان پشا شوي دي، او عبدالجمیل مومند له خوست څخه لیکي د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې باید درسونو ته توجه زیاته شي. ځینې اوریدونکو هم د کرکټ په اړه معلومات غوښتي دي. له لنډو خبرونو وروسته سپورټي خبرونه لرو، په هغه کې د کرکټ په اړه اوریدلی شي. لنډ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کې په بیغوري تورن کړ. د افغانستان د برېښنا شرکت یو سرچینه وایي چې ولسمشر د یوه حکم له مخې د دغه شرکت 15 وړ پوړي کارکونکي له دندو لرې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره د ویزو د ستونزې د حل په اړه د دواړو لورو ترمنځ ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. د افغان ولسمشر میرمن له ټولو ځوانانو په ځانګړې توګه له افغان جنو غواړي چې د خپلې شې راتلونکي لپاره تعلیم وکړي. سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړی چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي. د راپورونو له مخې په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې ادلب ښار کې نن سهار په هوایي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د یورو اسیان اقتصادي ائتلاف غړي هیوادونه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې سره ویني. د اوکراین پوځي پیلوټې نادیا ساوچینکو چې شاوخوا 2 کاله د روسیې په قید کې تیر کړي، تیره اونۍ له زندانه خوشې شوه. او د ایران پارلمان د یو بل کال لپاره یو ځل بیا د دغه پارلمان رئیس وټاکه.
موسم سپورتي خبرونه له مرزي احمد زيد څخه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې په کابل کې نن د کرکټ د پراختیا ټیم دوهمه یو ورځنۍ سیالي پیل شوه. د کرکټ بورډ مرسیال عزیز الله فضلی وایي چې د کرکټ پراختیا ټیم د پاکستان د هبی بانک یا ایچ بی ایل ټیم سره سلور یو ورځنۍ سیالي ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ پراختیا ټیم له دې څخه مخکې د پاکستان د هبی بانک له ټیم سره 2 سلور ورځنۍ سیالي ترسره کړي چې یوه سیالۍ ګټلې او بله مساوي کړې ده. د موی تای ملي ټیم لپاره نن په کابل کې انتخاباتي سیالي پیل شوې. د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالي کې د افغانستان له 12 ولایتونو څخه 300 لوبغاړو ګډون کړی دی. نوموړي وویل د دغه سیالۍ څخه هدف د موی تای ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي چې 5 ورځې دوام کوي، او تمه ده د افغانستان د آزاد مبارزو ملي سیالۍ د هیواد د 23 ولایتونو ترمنځ په کابل کې پیل شي. د افغانستان د آزاد مبارزو فدراسیون رئیس نورالله شاروخي نن ازادي یو تو ویل چې دغه سیالي تراتلونکو 100 ورځې پیلېږي. دغه سیالي هر کال د افغانستان د آزاد مبارزو فدراسیون ته د غوره سیرو د پیژندلو په هدف ترسره کیږي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:29 په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. د خبرونه په دوام به واوري چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې په وی غونډه کې د طبي آفتونو مسله وڅېړل شو.
قدرتی آفت کله زلزله تر کووله نس، لیکن د زلزلې نقصانات او زه بچاوې دل د پاره موږ څه کارونه کولای شو.
په کابل کې مو د شزو له حسو خبرو دا هغه میرمنې دي چې جګړو ځپلې دي، خو دوی خپل ماشومان ته نفقه پیدا کوي.
کلچی پخم او بولانی کوم تنار کې هم دغه مخ ایوانان تور کوم.
په فرانسې کې د وچې ډوډۍ اونې ده.
د وچې ډوډۍ ملای او اختر د شنو کولم نه پدې خو فرانسې کې دوی دي.
کوټه او د بلوچستان ځینو نورو سیمو په تیر وخت کې د زلزلو، سیلابونو او وچکالۍ له امله درانه مالی او ځاني زیانونه لیدل دي. په کوټه کې د طبي آفتونو د احتمالي خطرونو او له هغه څخه د ژغورنې په اړه یو ورځنی سیمینار وشو. چپکې ویل شوی که حکومت اولس له طبي آفتونو د پیښیدونکو تاوانونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته نکړي، نو کوټه ښار به له یو آفت سره مخامخ شي. تفصیل له کوټې د برکوال میخیل پر راپور کې.
دا په کوټه ښار کې له ننه یو اتیا کال وړاندې د مې پر یو دیرشمه د یوې زورورې زلزلې ثبت سوی زړه بوژنوونکی غږ دی چې د کوټې ټول ښار یې تباه کړی و او له دیرشو تر شپېتو زرو کسان پکې مړه سوي وو. سره له دې چې کوټه ښار د زلزلو مرکز بلل کېږي او تر هغه وروسته هم په وار وار دلته زورورې زلزلې راغلي دي، خو له زلزلو د انساني زیان د مخنیوي لپاره ډېر لږ ګامونه پورته سوي دي. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې ایالتي ادارې په دې اړه په کوټه کې د طبیعي آفتونو او زموږ تیاری تر سرلیک لاندې یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و چې د طبیعي علومو پوهانو پکې له طبیعي آفتونو د ژغورنې په اړه خپلې څېړنیزې ویناوې او څرګندونې وکړې. د بلوچستان پوهنتون استاد مځکپوه دین محمد کاکړ وایي په ساینسي توګه دا ثابته سوې ده چې زموږ په دې سیمه کې په هر سل کال کې یوه لویه زلزله راتلی سي، خو وایي موږ ورته هیڅ تیاری نه لرو.
موږ من حیث القوم ډیزاسټر بعد اکټیو شو، د ډیزاسټر د راتګ د مخه یو تیاری هم نه نیسو. په دغه وجه باندې زموږ انساني جامو ته ډېر غټ نقصان ورسېږي او دغه نقصانونه موږ کمولای سو که چیرې موږ د وخت د مخه څه پیش بندي وکړو. مثلا موږ زلزلې نه شروع کولای، مګر د زلزلې په وجه چې کوم خلک مري هغه هغه بلډینګز چې موږ یې جوړ کړو، او زموږ د خلکو دا دی چې داسې کور جوړوي چې په هغه کې د مرګ یقینه دی. دغسې سیلاب دی، ډراوټ دی، موږ په ډېرې بېدردۍ سره د مځکې د شکم اوبه راویستې او دا وخت تقریبا 10 سانتي متره د کاله کوټه لاندې روانه ده مځکې کښېنې.
په سیمینار کې د بلوچستان پوهنتون له طبیعي آفتونو سره د مبارزې او پرمختیایي مطالعاتو د پوهنځي استاد پروفیسر سید عین الدین هم خپل څېړنیز پریزنټیشن وړاندې کړ. د آزادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل دلته خلک د طبیعي آفتونو په اړه هیڅ پوهه نه لري او علت یې دا دی چې وایي حکومتي ادارې له خلکو سره د آفتونو په اړه هیڅ معلومات نه شریکوي. پروفیسر عین الدین وایي که په کوټه کې په بیړنۍ توګه له زلزلې د ژغورنې ګامونه پورته نه سي، نو که یوه زوروره زلزله راسي مالسته چې د دې ښار له 3 میلیونه انسانانو څخه نیمایي خپل ژوند له لاسه ورکړي.
قدرتي آفت کله زلزله تر کولای نه، لیکن د زلزلې نقصاناتو زه بچاودلو لپاره موږ څه کارونه کولای شو؟ موږ بلډینګز په هغه ډیزاین جوړولای شو، موږ داسې پالیسیانې جوړولای شو چې موږ له خوشحالۍ زم بچاو شو، له زلزلو زم بچاو شو. که نن موږ چیرې تیاریانې نه کوو، موږ به د دا خطر زه 100% مخامخ په کوټه کې نن سبا 1.5 لک خلک اوسي. خدای دې نه کوي که یوه زلزله پس د ستر سیون سکیل غټه راله، له 3 میلیون زه به 2 میلیون به په اوله جټکه کې لاړ شو. موږ کورونه دا ترجو کړي دي، آبادیانې زیاتې دي، تیاریانې مې نشته.
د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي هم په دې سیمینار کې ګډون کړی و. د پخپل وینا کې وویل چې د بلوچستان اکثریت خلک نالوستې دي ځکه نو له طبیعي آفتونو سره د مبارزې پوهه نه لري. ښاغلی اڅکزي وویل د 1950 میلادي کال تر خونړۍ زلزلې وروسته په کوټه کې زلزله ضد کورونه جوړول دود سول، خو وایي اوس خلک بیا هسک کورونه جوړوي ځکه نو د زیارت او اواران په زلزله کې زیات خلک مړه سول. گورنر اڅکزي ازادي راډیو ته وویل چې اوږدو وچکالیو هم د کوټه ښار وچکړې، خو د اوسنیو بارانونو اوبه هم هسې ضایع کېږي. د دې لپاره باید په شاوخوا سیمو کې برېښنا بندونه جوړ سي.
کوټه علاقه دا د وزرو په دغه کې د حدود کې ده. موږ لو مسله د کیچالی ده، موږ د بلوچستان اوبه سره بارانونه هم لس 12 انچ د کال هغه هم کمېدل کمېدل چې هغه کوم چشمې وي یا کاریزونه وو هغه ګرد وچ شول، پات د ځمکې اوبه شولې. اوس هغه ولاړو
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ایالتي حکومتونو له طبیعي آفتونو خصوصا له زلزلې، سیلاب او وچکالۍ څخه د ژغورنې په برخه کې ډېر لږ کار کړی دی. د سیمینار برخوالو وړاندیز وکړ چې ایالتي حکومت باید په خپله پرمختیایي بودیجه کې دې اړخ ته لومړیتوب ورکړي ځکه چې وایي که په دې برخه کې له غفلته کار واخیستل سي نو احتمال شته چې په نړۍ کې د موسمي بدلونونو په نتیجه کې دا سیمه هم د طبیعي آفتونو له امله له تباهۍ سره مخامخ سي.
دا سجی راډیو یو ساته خبری مجله او وړاندې په واوري چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په 5 ولایتونو کې د اوبو لګولو د 10 پروژو تړونونه له یو شمېر افغان شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولونو وزارت هم یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي دي. په دې اړه هم تفصیل درکو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د فرانسې ولسمشر نن وویل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه نړیوال کانفرنس چې ټاکل شوی و پرون په پاریس کې جوړ شي، په دې خاطر شاته وغورځول شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نشوای کولای پکې ګډون وکړي. بل لور ته د اسرائیل سریاسم نن وویل چې له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته ژمن دی. تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن وویل هغه نړیوال کانفرنس چې ټاکل شوی و د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د پروسې په اړه د می په دیرشمه په پاریس کې جوړ شي شاته غورځول شوی دی. اولاند د فرانسې راډیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نشوای کولی چې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. هغه زیاته کړه چې دغه کانفرنس به په دوبی کې جوړ شي. د فرانسې ولسمشر وویل دا د فرانسې لپاره ډیره مهمه ده چې د دغې لانجې په اړه یو پیاوړی نوښت مخته کړي، کنه څه پیښیږي؟ د میش ځایونو جوړېدل او حملې به دوام کوي. د رویټرز د راپور له مخې د هغې اشاره د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو په لاندې کړو سیمو کې د یهودي میش ځایونو جوړېدو او د فلسطینیانو حملو ته وه. د دغه کانفرنس لپاره ټاکل شوې ورځ دغه راز د امریکا د رخصتۍ له هغې ورځې سره برابره وه چې په ترڅ کې دا هیواد په جګړو کې د وژل شوو سرتیرو یاد تازه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د دوشنبه په ورځ وویل دوی له فرانسې سره په خبرو بوخت دي چې د کانفرنس لپاره یو بل خنې ته وټاکل شي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وکول شي پکې ګډون وکړي. هغه دې ته هم اشاره وکړه چې په اوس وخت کې د کیری بوختیاوي ډېرې زیاتې دي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان مارک ارو د یکشنبه په ورځ په بیت المقدس او رام الله کې و چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته د فرانسې د سولې د نوښت په اړه معلومات ورکړي. فلسطیني ادارې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر دغه نوښت ملاتړ وکړ، خو اسرائیل ورسره مخالفت څرګند کړ. د اسرائیل صدر اعظم د فرانسې په بیطرفۍ وروسته له هغې شک څرګند کړ چې پاریس 15 کاله مخکې په یونسکو کې د فلسطین د غړیتوب ملاتړ وکړ. د فرانسې ولسمشر وویل موږ به له ټولو لوبغاړو، سترو هیوادونو او ګاونډیانو سره کار وکړو چې یوه داسې فضا رامنځته شي چې اسرائیل او فلسطینیان وکول شي بیرته د خبرو میز ته کښېني. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په بیت المقدس کې د اسرائیل د دفاع د نوي وزیر په توګه د ایګویدر لیبرمن د لوړې د پر ځای کولو په مراسمو کې وویل چې له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته ژمن دی. له دغه فرصت څخه په استفادې غواړم دا واضح کړم چې زه له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته متعهد یم. د عربو د سولې نوښت مثبت اړخونه لري چې کولی شي له فلسطینیانو سره د ګټورو خبرو له بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسه چې د اسرائیل او فلسطین د دوه خپلواکو دولتونو په رامنځته کېدو ټینګار کوي له 2012 میلادي کال راهیسې په ټپه درېدلې ده.
په فرانسې کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ ټاکل شوی و د سولې نړیوال کانفرنس د دوشنبه په ورځ جوړ شي، خو دا کانفرنس وځنډیده. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې روانه اونۍ په فرانسې کې د وچ ډوډۍ اونۍ ده. دا څنګه اونۍ ده؟ په دې اړه تفصیل درکو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په 15 ولایتونو کې د اوبو لګولو د شلو پروژو تړونونه له یو شمېر افغان شرکتونو سره لاسلیک کړل. د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل د دې پروژو له پلي کېدو سره به په یو شمېر ولایتونو کې د اوبو د ضایعاتو تقریبا 80% مخه ونیول شي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په 15 ولایتونو کې به د اوبو لګولو د شلو فرعي پروژو پلي کېدل، 3000 هکتار ځمکه خړوبه او د اوبو د ضایعاتو 80% مخه به ونیسي. د دې پروژو تړونونه د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کرنې او مالدارۍ د وزارت او د شلو افغاني شرکتونو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شول. د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل چې د اوبو لګولو د سیستمونو جوړول او رغول د دوی په لومړیتوبونو کې دي، او د اوبو لګولو د دغه شلو فرعي پروژو عملي کول د وزارت د ستراتیژیکو پلانونو د عملي کولو یوه برخه ده.
د شلو پروژو له جملې څخه به 15 په بغلان ولایت کې، یوه په کاپیسا، دوه په کونړ، شپږ په لغمان، شپږ په ننګرهار ولایت کې پلی کېږي. د دې پلی کېدو سره به 10% غزمکې چې اوبه نوې ورسېدلې خړوبې او د بزګرو عواید به 40% لوړ شي او 2600 کورنۍ به ترې ګټه واخلي.
د وویل دا پروژې به په روان کال کې بشپړې او 40000 کسانو ته به پکې د کار زمینې برابرې شي. د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې په دې پروژو به د افغانستان د بیا رغونې د صندوق 146 میلیونه افغانۍ ولګیږي. د افغانستان سباندې 80% نفوس په کرنه بوخت دی او بزګر یې له پخوا راهیسې د اوبو له کموالي شکایت کوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپلو ویناګانو کې ویلي چې د هیواد د اقتصادي ودې تر ټولو لنډه او اسانه لار د کرنې پراختیا ده او حکومت پلان لري چې په هیواد کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو رسولو 129 بنیادي شبکې جوړې کړي. د کرنې او مالدارۍ پخوانی وزیر او اوس مهال د ولسي جرګې غړی عبیدالله رامین تاکید کوي چې حکومت او په تیره د کرنې او مالدارۍ وزارت دی د اوبو رسولو پروژو ته تدابیر جدي کړي.
جناب وزیر صاحب، شما و همکارتان با شیوه های جدیدی که امروز دنیا توانستن از او استفاده کنند.
جناب وزیر صاحب، تاسو او ستاسو همکاران باید له هغو لارو ګټه واخلئ چې نړۍ ترې اخیستې ده. هیله ده دا پروګرام پراخ او د اوبو د ضایعاتو مخه ونیول شي، او که له اوبو سره سم چلند ونه شي نو شو کولی چې له کرنې سره مرسته وکړو.
د افغانستان خلک وایي د هیواد شاړو پراخو دښتو او د اوبو په برخه کې د بزګرو ستونزو ته په کتو سره د اوبو لګولو دغه شل پروژې کافي نه دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جمال ناصر له آزادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د اوبو لګولو بنیادي او پرمختللي سیستمونه دې جوړ کړي. دی وایي له دې سره به په هیواد کې د وزګارو او کروندګرو اقتصادي ستونزې کمې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په بغلان، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار کې د اوبو لګولو په برخه کې شل تړونونه لاسلیک شول. بل لور ته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د جون د لومړۍ نیټې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په دورشل کې تر 15 زیات تړونونه لاسلیک کړل. په دې اړه د کار او ټولنیزو چارو د وزیر نسرین اوریاخیل څرګندونې چې نن په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وکړې د اجمل تورمان په راپور کې اورو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې هر ارګان او هر وزارت د ماشومانو پر وړاندې مسؤلیت لري او تر دې وروسته به دوی د یو تفاهم لیک یا تړون له مخې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر نسرین اوریاخیل د سه شنبې په ورځ په کابل کې د جون د لومړۍ نیټې یا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې رسنیو ته وویل دوی هیله مندي چې دغه تړون د موادو له مخې افغان شمانو ته د پام وړ کار وکولې شي.
ما امیدوار استم به امی قراردادی کې امروز بخیر
من هیله من یو چې د دغه تړونونو د موادو لمخې چې نن ملسلی کړل د افغان ماشومانو لپاره چې د هیواد راتلونکي جوړوي او زمنګ ملاتړ ته اړتیا لري د پام وړ کار وکولې شو.
واین د سوزای افغانستان استند شته بشه.
د غلی اوریاخیل په وینا دغه تړونونه له 15 څخه زیاتو ادارو سره لاسلیک شول چې ډیری دولتي دي. سکل په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو له مخې لا هم 3 میلیونه ماشومان په دغه هیواد کې په ناوړه حالت کې ژوند کوي. سکل د نوموړي وزارت لخوا د ماشومانو د نړیواله ورځې د نمانځلو شعار دی د افغانستان د ماشومانو د راتلونکي لپاره پانګونه. په ورته وخت کې په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف هم وایي حاضر دی چې په دغه برخه کې له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې مشر جین لیبی وایي د ماشومانو په ژوند کې د بدلون لپاره باید هڅې وشي.
نننی پروګرام یو فرصت دی چې موږ د هغه کارونو د بنسټ ډبره کښېږدو چې د افغانستان د ماشومانو په ژوند کې بدلون راولي. یونیسف حاضر دی چې په دغه سفر کې له بیلابیلو ادارو سره یو ځای شي.
To continue to be part of this movement.
خو آیا دا معلومه ده چې د افغانستان ماشومان په خپل ژوند کې څه ډول بدلون غواړي؟ غونډې ته د یوې ویناوالې ماشومې شکرانې خبرې به واورو.
بشما هو یا محمد اشرف غنی تو رهبر و فرزند این وطنی ما از جنگ خسته شدیم از تیر و تفنگ خسته شدیم حال و احوال ما چی می شود؟
دا یعنی سوله د ډیرو افغان ماشومانو یوازینۍ هیله ده چې په ترڅ کې د چارواکو لخوا ژمنې شوې اسانتیاوي، روغتیا، تعلیم، فرهنګ، عدالت، نور او نور ټول بنسټیز کېدلی شي. خو آیا تر کال دې ورځې به د افغان ماشومانو دا هیله پوره شي؟ وخت به ورته ځواب وایي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځني سپد ولش پښنوي په افغانستان کې اوریدل شي. په افغانستان کې افغان سوداګر شزي او صنعتکاران د خپلو وړو کارونو پراخېدو ته لیوال دي. لسکونه دا شزي چې بیلابیلو مجبوریو کارونو ته اړیکړې وای که خلک یې د صنایعو او تولیداتو پلور ته لومړی توب ورکړي، تر ډیره به ورسره د افغان ښځو وضعیت بهتره شي. د افغان ښځو ټولنه چې په کابل کې د میرمنو کاروبار ته یو محلي بازار جوړ کړی وای چې د ښځو په وړاندې شته تاوتریخوالي د ښځو اقتصادي پرمختګ ته هم خنډونه پیدا کړي دي. یوسف خان ستران په دې اړه له کابل راپور لري.
کلچې پخم او بولانی کوم تنار کې همدغه مخ ایوانان تور کوم.
د وړو کارونو لرونکو افغان خزي او صنعتکاران د خپلو کارونو پراخېدو ته لیواله دي. لسګونه دا کسبګری خزي او سوداګری د سه‌شنبه پورس په کابل کې د افغان خزو ټولنې لخوا رابلل شوی وي ترڅو خلک یې له کارونو سره لا آشنا شي. عائشه نومي میرمنې ازادي راډیو ته وویل د کور پخې په بازار کې خرڅېږي او کورنۍ له سواله بچ ده.
ما سره دغه پخې مزرمایي بده او نشه کولای ماشومان واړه واړه دي. څنګه خپل کار کوم؟ څنګه د کور کرایه کی او جوړ نه جوړی کی اوس کور ساتل شي، بچیان ساتل شي، یو مکتب ته لیږلی شي، په خوام نشي لیږلی، نو د قلم کتابچه مو وسه کېده، نه یو پاتونه نه کېده، چی نه کېده.
په افغانستان کې ډېری ښځې مجبورې دي تاسوولې چې مارتونه په خلکو خرڅ او خپل ژوند وچلوي. د لیلا ما په نوم بلې میرمنې د افغان ښځو په سیمه ایز بازار کې پلاس ګنډلي کالي او په خامک جوړ شوي غاړې نندارې ته ایښي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دوی ډېر واړه وو چې پلارې مړ شو، ټول ماشومان مې د خپل لاس په حلاله ډوډۍ دادې را لوی کړل او کوم یې.
په سیمه ایز دغه بازار کې چې د افغانستان د ښځو ټولنې لخوا په کابل کې جوړ شوی دا ډول لسګونه ښځو خپل کاروبار نندارې ته وړاندې کړی او له خلکو غواړي چې هڅې بې پامه ونه نیسي. افغان ګنډ په لاس جوړې شوې نقشې، کنیمې، بکسونه، د خامک غاړې، کورنۍ کلچې، پیرکي، کوچني سوداګریز او ځینې نور توکي هغه څه دي چې افغان میرمنو ته یې د پر ځان بسیا کېدو څرک لګولی دی. څېړنې ښیي چې د ټولو محدودیتونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو رول ورځ تر بلې پراخ شوی او دوی د کوچنیو کارونو څخه د لویو فعالیتونو په لورې هڅېدلې دي. د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فاطانه ګیلانی وایي چې په ټولنه کې لا هم ښځې د تاوتریخوالي سره مخ دي او دې کار دوی له اقتصادي فعالیتونو هم ناهیلي کړي دي.
په شعار
نشو کولی چې تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي. که غواړي تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي، باید د ښځو زده کړو، تعلیم، تربیې او کاروبار ته کار وکړو.
د میرمن ګیلانی په باور په افغانستان کې زرګونو ښځو کاروبار ته مخه کړي، خو که لاس نیوی ونه شي دوی به د کار په وړاندې ناامیده شي. نوموړي وایي چې په هیواد کې د بېوزلۍ کمیدو لپاره باید خلک د افغان ښځو محصولات، تولیدات او صنایع وپلوري تر څو نورې تنګلاسه ښځې هم د سوال پر ځای کار ته وهڅېږي.
کسبګری افغانان هیله مني دي چې خلک د دوی تولیدات واخلي. له افغانستانه لري فرانسې ته مخه کوو. په فرانسه کې روانه اونۍ د وچې ډوډۍ اونۍ ده. نژدې شل کلونه وشول چې په فرانسه کې د کال یو ځل د وچې ډوډۍ اونۍ لمانځل کیږي. فرانسویان دا اونۍ داسې لمانځي چې خوارانو ته وړیا ډوډۍ ورکوي او د پاریس د ښار په منځ کې یوه لویه سپینه خیمه ولاړه ده. د خیمې په منځ کې نانبایان خلکو ته وړیا ډوډۍ نیسي، بیلابیل ډوډۍ پخوي او خلک د ډوډۍ پخولو چل زده کوي او پرته له دې چې پیسې ورکړي ډوډۍ څکي. وچه ډوډۍ یوه له ډېرو لرغونو خوړو څخه ده چې ویل کېږي د هجار د کلونو په روسیو کې انسانانو د هغې په خوړلو پیل کړی دی. د لرغوني یونان په وخت کې بیا وچه ډوډۍ یو مهم پخلی حسابېده او په مذهبي مراسمو کې به یې وچه ډوډۍ خامخا خوړه. د همدې لپاره لرغوني یونانیانو تر نورو خوړو د وچه ډوډۍ ډېر درناوی کاوه. د اروپا په تاریخ کې تر میلاد لږ تر لږه زر کاله مخکې هم ویل کېږي چې خلکو وچه ډوډۍ خوړله. په اروپا کې به پخوا شتمنو د سپینو وړو ډوډۍ خوړه او هغه ډوډۍ چې په وړو کې به یې اوربشې ډېرې وي هغه به د خوارانو خوراک وه. خو اوس خړه ډوډۍ چې اوربشې ډېرې لري په اروپایي بازارونو کې د سپینو ډوډۍ په پرتله ګرانه ده، ځکه چې دا ډوډۍ صحیح ده. فرانسویان بیلابیل ډول وچه ډوډۍ لري. د دوی د باګټ په نوم اوږده نری وچه ډوډۍ په اروپایي بازارونو کې خورا مشهوره ده. په فرانسه کې د ځینو نظر پښتنو له مخې نانبایی تر ټولو ښه کسب بلل شوی دی او هر ورځ شاوخوا 12 میلیونه کسان ډوډۍ اخلي. په پاریس کې مې له میشت افغان ډاکټر اکبر وردک څخه په ټلیفون پوښتنه وکړه چې دا څرنګه میله ده.
د وچې ډوډۍ میله یو اختر د شلو کلونو راپدې خو فرانسه کې دود دی. او دا اکثرا د می په میاشت کې سرته رسول کی او هدف یې دا دی چې د فرانسې خلکو ته د وچې ډوډۍ په مفادو او په ارزښتونو باندې معلومات ورکړي او تیره تیره ځوان نسل د دې کسب سره او د ډوډۍ د جوړولو په مختلف مراحلو سره آشنا کړي او معلومات ورکړي تر څو خلک دې ته تشویق شي چې په خپلو خوړو کې وچې ډوډۍ وکاروي چې البته په فرانسه کې عموماً د اکثر هیوادونو په خلاف په هر ډوډۍ کې په دریو وخته خوړلو کې د وچې ډوډۍ استعمال معمول دی.
فرانسویان ستاسو په باور باندې ولې په دې باندې ټینګار کوي چې خلک باید خامخا دې ته وهڅول سي وچه ډوډۍ هر ورځ وخوري؟
زما خبره خو به اکثر اقتصادي او کلتوري ځکه چې فرانسه یو زراعتي هیواد دی او د غنمو د کرلو سکتور د فرانسې په اقتصاد کې لوی سکتور دی او له بله لوریه په اوسني طبي معلوماتو له مخې نه ټول خواړه چې د علمي لحاظه مطالعه شوي دي ځینې ضررونه زیانونه لري. یوازې شی چې تاسې پورې ډېر ګټور ثابت شوي دي وچې ډوډۍ ده. نو له دې لامله د فرانسې ټول خلک په تېره تېره د ډوډۍ د جوړولو صنعت هڅه کوي چې د فرانسې خلک په دې مفهوم باندې وپوهوي او مزایا ورته تشریح کړي.
په لرغوني یونان کې به چې کله دوی وچه ډوډۍ خوړنو ډیر کله به په مذهبي مراسمو کې وچه ډوډۍ خوړل کېده او د هغه خاطرې یو ډول تقدس هم درلود. ډاکټر صاحب ورته کوم فکر کړی وي چې په افغانستان کې هم وچه ډوډۍ کپلار کې پرته وي څوک راخلي برې اجدي فرانسویان څنګه دغه سیو تقدس باندې قائل دي؟
د رسمي لحاظ خو فرانسوي ولایت دولت یې نو مذهبي مفهومونه په رسمي شانو کې د رول لرلو ځای نه لري، مګر په عام توګه باندې فرانسوي خلک هم ډوډۍ تقدس سره ګوري.
کرا شو بیرته دغه د ډوډۍ اونۍ ته عادتا فرانسویان په دې مراسمو کې برخه اخلي او په څه ډول اخلي؟
عادتا خو د ډوډۍ د جوړولو فدراسیونونه په مختلفو ښارونو کې د ډوډۍ د جوړولو تاریخي خلکو ته ورښیي او حتی د مکتب شاګردان چې کله راځي ورته خوښي ورکوي چې راشي په خپله د ډوډۍ په جوړولو کې برخه واخلي او په عین زمان کې د ډوډۍ د مختلفو رقمونو په منځ کې د کنکور یوه مسابقه هم شته چې ډېر ښه نوبایانو ته جایزه هم ورکول کېږي. خو دا ټول یو نمایشي حرکت دی چې غواړي چې د ډوډۍ مقام د فرانسې په غذایي کلتور کې متبرس کړي او خلکو ورته را تشویق کړي شي.
ډاکټر صاحب وردک مننه. ازادي راډیو په منځني سپتول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې او یو بل جالب موضوع لرو. د امریکا د اوهایو ایالت په یو ژوبڼ کې د یو افریقایي ګوریلا وژلو د حیواناتو د حقونو د پلویانو سخت انتقادونه راپارولې دي. د دې ژوبڼ ساتونکو وروسته له هغې دا ګوریلا په ډزو وواژه چې یو څلور کلن ماشوم د دې افریقایي بیزو پنجرې ته وروغورځېد. تفصیل له اجمل انسخ.
له تیرو دوو ورځو راهیسې د حیواناتو د حقونو پلویان د اوهایو په ایالت کې د سنسناتي د شوبڼ مخې ته پر دې اعتراض کوي چې پولیس ولې په دې شوبڼ کې ګوریلا په ډزو واژه او ولې د ماشوم د ژغورنې لپاره له نورو داسې لارو کار وانخیست چې په ترڅ کې هارم په نوم د 18 کلن ګوریلا نوی وشل شوی. پرون د دې ژوبڼ کې خلکو د دې ګوریلا د وژنې په یاد شمې بلې کړې او د ژوبڼ ساتونکي او د هغه ماشوم مور پلار چې د ګوریلا پنجرې ته غورځېدلی او ملامت کړل. په هغې ویډیو کې چې د پیښې پر مهال اخیستل شوې او په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ښکاري چې یو لوی ګوریلا یو څلور کلن ماشوم د خپلې پنجې دننه د اوبو په ډنډ کې نیولی او نه یې پرېږدي چې ډوب شي. دا ویډیو په یوه بله برخه کې څرګندېږي چې ګوریلا ماشوم په ځان پسې راکاږي او غواړي د پنجې بلې برخې ته یې انتقال کړي. دا ماشوم مور میشل ګریګ د خپل فیسبوک په پاڼه کې امنیتی ساتونکو مننه کړي چې پر وخت ورورسېدل او زوی ته کوم لوی صدمه نه ده رسېدلې. واسي برسیرن یو څه خوښ شوه دي. هغه چې د دې پیښېنی شاهدان ورسنوي ته ویلي داسې نخ کاری چې پنځه کې سار ګوریلا دی د ماشوم ته د زیان رسولو هڅه کوله بلکې تر ډیره هڅه کوله چې وې ساتي. دا ژوبڼ مشر تین مینار د خپل پریکړې دفاع کړې وای کچیرې د ماشوم د ژغورنې لپاره له نورو لارو لکه د حیواناتو له بیوشه کوونکو درملو کار اخیستی وی ښایي زرې اغیز نه وای کړی او ماشوم له جدي خطر سره مخ شوی وای. نوموړي ویلي دا پریکړه اسانه نه و او خی بیلابیل کسانې په اړه جلا نظر ولري. خو دی وایي موږ ټول له حیواناتو سره په مینه کې یو نظر لرو.
دا ساجی رادیو د ریاست ساعت خبری مجلې ورستیو تر رسیدلې او په دې خبری مجله کې مو مهمه موضوع دا و چې 13 شپه او یا سهار وختي شاوخوا 115 مسافر په کندوز کې برمته شوې دي. د کندوز کابل په لوی لار 115 کسانې بیرته خوشي شوې دي، اته لس یې غمل او لزان سره بیولې دي او 14 یې وشل شوې دي.